په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو زاج ملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون لپاره د غوره شوو کسانو لیست ولسمشر ته وسپاره. په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردی ست افغانستان او نړۍ خبرونه تر اوري.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرشتنه ولسمشر اشرف غنی ته د چهارشنبه په مازیګر معرفي کړل. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تهران اټومي تړون فسخ کړي. دا هم بشپړ خبر نه. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرشتنه ولسمشر اشرف غنی ته د چهارشنبه په مازیګر معرفي کړل. تر څو له دې ډلې څخه وطن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره انتخاب کړي. د ولسمشر د مرستیال دویان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لیست رسیدلی دی او د دې لپاره چې بیا وشه نتیجه په لاس راوړل شي باید ډېر په دقت کار وشي او لس وخت غواړي. ولې پروسه ډېره مهمه ده او پروسه ډېره حیاتي ده.
مینپال دا ونویل چې څومره وخت به ونیسي خو د زیاته کړه چې ولسمشر به له هر غړي سره مرکه وکړي او خایي د مرکې د بهیر د بشپړ شفافیت لپاره له رسنیو سره هم شریک شي. چارواکي وایي کوم کسان چې دواړو کمیسونونو ته معرفي کیږي هغوی به په کمیسونونو او د کمشنرانو د واک او صلاحیت په برخو کې اصلاحات راولي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. د کندهار د رسنیو د دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازیګر 15 بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ د تمبکول په سیمه کې د ملکی خلکو پر موټر د سړک د غاړې ماین لوتای چې په موټر کې درې سپاره ماشومان دوه میرمنې او دوه نارینه یې وژلې دي. خپلواک وایي چې دا ماین دولت مخالف وسلوالو د افغان ځواکونو لپاره ایښی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د یوې نښتې پر مهال شپږ طالبان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې نښته پرون د شاجوی په ولسوالۍ کې مازیګر مهال هغه وخت پیل شوه چې یاغیانو د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه موټر ډزې وکړې. سیمه ییز چارواکي وایي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د سیمو په خلکو کې هم څوک نه دي ژوبل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تهران اټومي تړون فسخ کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي چې دای به دا تړون بیرته راوګرځوي. د ایران دولتي ټلویزیون د روحاني په وینا پرون خبر ورکړ چې د کابینې غونډې ته په تهران کې ویل اټومي تړون له یو هیواد یا یو حکومت سره نه دی لاسلیک شوی. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک له لوري تصویب شوی او دا ممکنه نه ده چې د یو حکومت لوری دی تبدیل شي. په 2015 کال کې نړیوال ټولنې پر ایران لګیدلې بندیزونه د دې په وړاندې لری کړل چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي. ټرمپ ویلي دی چې دا تړون یو ناورین دی او دی دې ته لومړیتوب ورکوي چې فسخه کړي. هیلاری کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکامه شوه وایي ډونالد ټرمپ ته باید اوس د هیواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. میرمن کلینټن چې پرون په نیویارک کې د خپلو ملاتړ یوې غونډې ته خبرې کولې په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله او د دې لپاره چې بریالۍ نه شوه له خپلو ملاتړو یې بخښنه وغوښته.
This is not the outcome we wanted or we worked so hard for.
دا هغه نتیجه نه ده چې موږ غوښته او د هغې لپاره مو سختې هلې ځلې کړې وې. زه بخښنه غواړم چې موږ د انتخابات د هغو ګډو ارزښتونو او ګډ نظر لپاره چې د هېواد ته یې لرو ونه ګټل.
تر کلینټن وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم لنډې خبرې وکړې او ډونالد ټرمپ ته یې مبارکي وویله. اوباما بیا وویل چې یوې ډلې ته یې واک سپارلی تر څو د 2018 کال د جنورۍ په 10 د ولسمشر په توګه د ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي. ملګری ملتونه وایي یو ترکی قاضي د رجب طیب اردوغان پر ضد د جولای د ناکامې کودتا په تور نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو د نړیوالو جنایي محکمو رئیس تیدرو میرون د چهارشنبه په ورځ ویل انقره باید سمدستي قاضي ایدن صفا اکا له توقيفه خوشی کړي. میرون زیاته کړه چې د ډیپلوماټیک مسؤلیت سربیره اکا د سپتمبر په 21مه په ترکیه کې د جولای د کودتا په تړاو نیول شوی دی. اکا د قاضیانو د هغه 15 کسیزې ډلې غړی دی چې په جولای میاشت کې د رواندا د پلان د پخواني وزیر دوسیه له سره وکتله. د قرغیزستان د پارلمان غړو نوې حکومت تصویب کړ. په دې حکومت کې د پخوانی حکومت اکثر وزیران یا په خپل وزارت کې پاتې شوي یا بل وزارت ته معرفي شوي دي. پارلمان د صدر اعظم سورومبی کابینه پرون تایید کړه. سورومبی په خپل بیا صدارت ته معرفي شوی دی. په نوې کابینه کې یوازې د صدارت مرستیال بدل شوی، خو د صدارت پخوانی مرستیال د پوهنې وزیر شوی دی. د پخوانی کابینې د 15 نور وزیرانو ځایونه هم تبدیل شوي دي. او روسي خبر د اروپا پراختیایي کمیسون خبر ورکوي چې بوسنیا روان کال له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو پر لور مهم ګامونه اخیستي دي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره یې غوښتنلیک سپارلی دی. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې چې پرون خپور شو سره یو مهم اصلاحات راوستي دي او داسې نه ښکاري چې له اروپایي ټولنې سره د بالکان د دغه هیواد د یو ځای کېدو لپاره اساسي ستونزې پاتې وي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. اوس هم په مخړی هغه ریپورتون ته چې په دې خبرونه کې مدرسه چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوی کمیټي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون لپاره د غرشو کسانو لست ولسمشر ته سپارلې. دا ولسمشر د ویان مرستیال د وخان میډپال
د یو صبر ولسمشر له هغو کسانو سره شي د غوراوی د کمیټې له خوا یا نمونه نهایي سوي دي له هغوی سره به مرکه کوي.
د مینپال څرګندونې به په دې موضوع په یو ریپورت کې واورئ. دا به هم واورئ چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وي افغانستان د قاچاقبرانو لپاره د بې کیفیته تیلو په تور بازار بدل شوی دی. د لشکرګاه په ښوونځیو کې په بې ساري ډول د زده کوونکو شمیر کم شوی. په دې موضوع ریپورت لرو. خو دا به هم واورئ چې په ښوونځیو کې د کتابونو نشتون زده کوونکي او ښوونکي په کونړ کې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا د زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې هغه ډول چې لازمه وه حکومت د دوی د اولادونو د زده کړې برخې ته پام نه دی کړی. د خوست چارواکي او د ولایتي شورا غړو له ځایي خلکو غوښتي چې خپل اولادونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ور وپېژني. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو او د یونیسف ځانګړې خپرونه هم له یاده مباحثه. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوی کمیټې د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون لپاره د غرشو کسانو لیست ولسمشر ته وسپاره. د ملي وحدت حکومت سبان د 2 کال مخکې د خپل کار د پایل په وخت شمنه کړې و چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي، خو له هغې وخت راهیسې د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه وو. آیا اوس دا خنډونه لرې شوي کنه؟ احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د غوراوي کمیټې له لوري د انتخاباتو د کمیسونونو لپاره له انتخاب شویو کسانو سره مرکې وکړي. د غوراوي کمیټې غړیو له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ مازدیګر په ارګ کې وکتل او د غوره شویو کسانو لیست یې ور وسپاره. په دې کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، لوی څارنوال فرید حمیدي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو هم برخه لرله. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې د شفافیت لپاره به اوس یو لړ هڅې وشي.
د غوراوي کمیټې په بشپړ روڼوالي باندې په ډېر دقت باندې پر دې باندې کار وکړو او دغه لیست یې نهایي کړو. تر دې اوسه به ولسمشر له هغو کسانو سره شي د غوراوي د کمیټې له خوا یا نمونه نهایي سوي دي له هغوی سره به مرکه کوي. یو انتخاب دا هم دی چې کېدای شي دغه مرکه د مطبوعاتو له لارې هم خپاره شي او د دې لپاره چې دا پروسه هم شفاف او رڼا شي پر دې باندې به د مدني ټولنې او د اړوندو ادارو کسان هم پکې را شکیل.
ولسمشر غنی دوه ځله د انتخاباتو په اړه تقنینی فرمانونه ملي شورا ته استولي وو خو رد شوي دي، او بیا په ژمي کې چې کله ملي شورا پر رخصتوي او تقنینی فرمان صادر کړ، دغه فرمان د وزیرانو شورا تصویب کړ او ولسمشر توشي کړ چې له دې سره د غوراوي د کمیټې کارونه پیل شول. د غوراوي کمیټې یو وشتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو په توګه ولسمشر ته معرفي کړي، او 15 تنه هم د شکایتونو د کمیسون لپاره معرفي شوي دي. له دې ډلې به ولسمشر وتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسون لپاره غوره کړي. له شویو پریکړو سره سم به دا کسان دا صلاحیت ولري چې د کمیسون دننه اصلاحات راولي، همداراز د کمیشنرانو د واک او په قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات رامنځته کړي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډ خپلواک کمیټه وی افغانستان د قاچاقبرانو لپاره د بې کیفیت تیلو په تور بازار بدل شوه، او یو شمیر دولتي چارواکي هم په دې فساد کې شریک دي. د واصل وسال پر رپورت کې به نور تفصیل واورو.
افغانستان ته د بې کیفیت تیلو قاچاق د قاچاقبرانو بازار تود ساتل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې د ګډ خپلواکي کمیټې په خبره یو شمیر دولتي چارواکي او افغان سوداګر هم پکې ښکیل دي. د دغه کمیټې موندنې ښیي چې د دغه فساد زیږنده چې د افغانستان تور اقتصادي رامنځته کړی، د افغانستان او ناټو ترمنځ د تیلو د پیر په هوکړلیک کې ریښې لري. د دغه کمیټې اجرایي رئیس یاما ترابي د چهارشنبه په ورځ دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د یادې برخې یو شمیر پخوانیو چارواکو لا دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړې چې د دوی په وینا حکومت لا تر اوسه ورڅخه بې خبره ده. د وای دغه راپور ښیي چې د تیلو تولید افغانستان ته واردېدل د افغانستان د تور اقتصادي وکلیدي برخه جوړوي، او له بده مرغه حکومت او اړوند ارګانونه چې باید مخنیوي وکړي په خپل پکې شریک دي. اصلي فاکتور او ریښه یې د افغانستان او ناټو ترمنځ د تیلو هوکړې لیک ده چې پکې افغان ځواکونو ته د تیلو په واردولو اخیستلو کې د مالیې له ورکړې خلاص دي. د افغان حکومت او ناټو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړلیک لمخې بهرنۍ او افغان ځواکونو ته د تیلو پیر او واردول له مالیې څخه معاف دي. ښاغلی ترابي په دې اند چې د افغانستان د جنگ لویه برخه له اداري فساد سره تړلې ده، چې د مالیې نه ورکړې جوازونو افغانستان ته په غیر قانوني توګه د بې کیفیته تیلو واردولو ته لار هواره کړې ده. زیاتره هغه تیل چې په غیر قانوني توګه د افغانستان له پولو په ځانګړې توګه له ایران نه افغانستان ته واردېږي، د مکیا اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې د موندنو له مخې زیاتره د افغان ځواکونو لپاره پیرل کیږي. خو آیا افغان حکومت په رښتیا له دغه وضعیت نه خبره ده؟ د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په ډېره ازادي راډیو ته وویل
د فساد د هر دور سره شله هرې منبع څخه وي، له هرې منبع څخه صادرېږي او که واردېږي، یعنې که د صادراتو په برخه کې که د وارداتو په برخه کې، له دغو ټولو دولونو د فساد سره مبارزه کیږي او دولت له دې مبارزې ته ژمن دی.
خو دا چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو قاچاق د افغانستان او ناټو ترمنځ په لاسلیک شوي هوکړلیک کې ریښې لري او کنه، په دې اړه ښاغلی مینپال څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دوی یې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په دې لړ کې د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې فساد او په ولایتونو کې د اړیکو له مخې د کسانو ګمارل بله موضوع ده چې دغه کمیټې ورڅخه پرده پورته کړه. د راپور په دې برخه کې چې په تیر یو کال کې چمتو شوی، له 120 هغو کسانو سره خبرې شوې چې د اړیکو له مخې د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لار موندلې ده. دغه کمیټه وایي د عامې روغتیا په برخه کې د فساد له منځه وړلو لپاره یې دغه وزارت ته 115 سپارښتنې سپارلې، او دغه موضوع به دوی په جدي توګه وڅاري. له دې ټولو سره سره ولسمشر ماڼۍ وایي د عامې روغتیا وزارت په ګډون په ټولو دولتي ادارو کې د فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
د لخکرګا په خونځیو کې په بیساري ډول د زده کوونکو شمیر کم شوه. د لخکرګا د یو شمیر خونځیو زده کوونکو وای د تدریس پر مهال ډز یوري او دوامدار جګړوي درسي بهیر ګډوډ کړي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسولین هم مني چې په خونځیو کې د خار د شاوخوا د جګړو د شدت له کبله په زده کوونکو کې کم والی راغلی دی. هغه رپورټونه چې ازادي رادیو ترستلې خي چې د هلمند د 315 خونځوي څخه د شپېتو په شاوخوا کې پرانیستي او نور ټول د نامنوي لامل د زده کوونکو پر مخ تړلې. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه په شمالي څنډه کې د ملالۍ په نوم د نجونو د ښوونځي په 5 ټولګي کې د قرآن کریم د درسي ساعت وخت رسېدلی دی. 12 کلن اسما د تیر ورځې درس تکراروي. دا د ښار په ښوونځیو کې وزنۍ دی چې د څه باندې 5300 زده کوونکو څخه ډېرې کمې نجونې غیر حاضرې دي، خو بیا هم تر نیم ډېر ټولګي خالي دی. د دغه ټولګي د څه باندې 40 نجونو څخه 19 حاضرې دي. دوی د ناسوب نجونو د غیر حاضري یوازنی لامل نامنی بولي. اسما خبرې نه کوي، خو د حمیرا په نوم د دې یو بل ټولګي والا وایي اکثره د جنګونو ویریږي، خو ښوونځي ته راغلي نجونې زړورې دي او د نامنیو پروا نه کوي. دا وایي ویریږو، خو موږ ګورو په هلمند کې سره د دې چې وضعیت ښه نه دی، اما ډېرې زړورې نجونې شته چې ښوونځي ته ځي. دوی غیر حاضري نه کوي او درسونو ته راځي. هره ورځ ډزې اوري، حتی هغه ورځ هم درس راغلي وي چې ویل کېدل وسلوال د مهاجرونو تر کمپ پورې راغلي دي، خو دغه پیښې د نجونو پر روحیاتو خاص منفي اغېز ونه کړ. او بیا وایمه چې په هلمند کې ښځینه زده کوونکي غښتلي دي او د نامنوي سره سره درسونو ته راځي. دا یوازې د نجونو په ښوونځي کې د زده کوونکو د کموالي خبره نه ده. د لشکرګاه ښار د زکرو په نوم په تر ټولو مهم ښوونځي کې د تفریح د زنګ سره جغت د ټولګیو څخه د راوتونکو زده کوونکو شمیر کم ښکاري. که څوم د ښوونځي شاوخوا لس زره زده کوونکي لري، خو دلته اکثره یوازې د لوړ سن یا عمر او لوړو ټولګیو زده کوونکي تر سترګو کېږي. سره د دې چې د څلور نومې میاشتو ازموینې نږدې دي، خو بیا هم د ښار په لومړۍ حوزه کې د دې ښوونځي د زده کوونکو کم شمېر شاید د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د روانو جګړو سره تړاو لري. په اکثرو ښوونځیو کې ښوونکي حاضر دي، خو زده کوونکي په بې ساري ډول لږ سوي دي. د شهید عبدالمتین په نوم د دغه ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي حاسب الله او اسد الله وای کله چې درس وایو نو ډزې هم اوري او د لوی لوی توپونو ژغونې پر درس ذهني تمرکز لمنځه وړي دي. درسي بهیر ګډوډ شوی دی او هم د هم ټولګیوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راوسته دي.
کله چې موږ درس وایو د جنگ اوازې اورو، نو زموږ د شاګردانو باندې د منفی اغېزې لري او شاګردان نشي کولای چې خپل موخو یا اهداف ته ځان په درسو کې ورسوي. او دا درسي ساعت یا درسي پلان موږ له خنډ سره مخ دي.
که چېرې موږ اوسني حالت ته وګورو، یعنی موږ په دوه میاشت کې چې په هلمند کې جګړه ډېر شارت نږدې شوې ده او شاګردان هم سره کم شوي دي. منفي اغېزات دغه دي چې شاګرد مکتب ته نه راځي، حتی موږ دلته په سیم کې هم کله چې درس شروع وي هلته د دربار اوازونه اورو.
که څه هم د پوهنې ریاست پر دې خبره چې په ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي ټینګار کوي، خو دا به ډېره ګرانه وي چې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو د مرکزونو پرته په نورو ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو خبره تایید شي. ویل کېږي په ولسوالیو کې پر کلیوالو لارو او کوڅو د کرل شوو ماینونو او موجود جنګي وضعیت له امله اکثره ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د هلمند پوهنې ریاست هغه مهال چې نامنۍ لا د لشکرګاه تر څنډو نه وي رسېدلي ویلي وو چې تر 100,000 ډېر ماشومان په ولسوالیو کې د نامنۍ او غربت له وجې د زده کړو څخه محروم دي. د زده کوونکو روحیات هم توپیر کوي. که څه هم د نامنۍ باک نه کوي او په غښتلي روحیه ښوونځي ته ځي، درس نکزا کوي، خو ځینې د لشکرګاه ښار د نجونو د لیسې د لسم ټولګي د زده کوونکي پښتنې په څیر د ډېرې مودې راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي. پښتنې ازادي راډیو ټول هم خپل ویریږي او هم یې د کورغړي ښوونځي ته د تللو اجازه نه ورکوي.
په مکتب کې هم بیریږم، ځان په امن کې نه سم احساسولی، ځکه چې سیمه کله بنده ده او ځای خرابه ده او کورنۍ مې هم ډېره بیریږي چې زه ځم او راځم، ډېر تشویش کوي او وایي چې مکتب پرېږده. نو دا یوازنی مشکل هم دغه دی چې د ښار اوضاع خرابه ده او چارته له په طالبان راګرځېدلی دي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د لشکرګاه پر څنډو د نامنیو د ډېرېدو سره په زده کوونکو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ریاست تدریسي مرستیال سردار محمد صمیمي وایي که څه هم ښوونکي حاضر دي خو ډېری کورنۍ د ښار په دوو امنیتي حوزو کې د روانو ناامنیو له امله په ویره کې دي او خپل اولادونو ته اجازه نه ورکوي. هغه که څه هم د غیر حاضرو زده کوونکو شمېر یاد نه کړ خو د کورنیو څخه یې غوښتنه وکړه چې اولادونه ښوونځیو ته واستوي.
ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د ده هغه مصروفیت چې د تدریس په بهیر کې دي هغه مشوش کیږي، هغه نورو فکر یې بل ځای ته ځي یا د خپل د امنیت په دغه کې دی غم کې کیږي چې زه ما تلف نسم به له منځه ولاړ نسم یا کورنۍ ستونزې وي کورونه یو بل خواته ځي د ځای څخه بې ځای کیږي، نو دی طبعا په خپل نفقه او د خپل بل خواري باندې مشغول کیږي یا تدریسي بهیر د نفعته کیږي.
دغه معلومات له مخې چې د ازادي راډیو په واک کې ورکول سوي دي ښیي چې د نجونو په یوه ښوونځي کې چې شپږ زره زده کوونکي لري نږدې پنځه زره د دې وروستیو نامنیو له امله ښوونځي ته نه ځي او غیر حاضرې دي. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې د ټولو شاوخوا اته اتیا زره زده کوونکو څخه ډېر کمې د نامنیو باوجود ښوونځیو ته ځي. د هلمند د ټولو زده کوونکو شمېر شاوخوا دوه لکه کیږي چې څلوېښت زره نجونې دي. د پوهنې د ریاست یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د هلمند د ټولو درې سوه پنځه نوي ښوونځیو څخه دولس په ګرشک او پنځه څلوېښت تر پنځوس پورې په لشکرګاه کې پرانیستي دي او نور یې دمګړۍ د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
و مور دل چې په هلمند کې په ځنګړی توګه په لشکرګاه کې د خونځیو په د زده کوونکو په شمیر کې کمی راغلی. دوی وایي د ډزو او نامنیو له کبله نشي کولای خپلو صنفونو ته ورشي. له بله پلوه په دغه ولایت کې د درې سوه پنځه نوي خونځیو څخه یوازې شپېته پرانیستې دي. اخوا په ښوونځیو کې د کتابونو نشتون د زده کوونکو او ښوونکو لپاره په کونړ کې هم ستونزه ده. زده کوونکي او ښوونکي وایي درسي کال مخ په پوره کېدو دی خو تر اوسه یې ورته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي او په اکثره ټولګیو کې د کتابونو د کمی په وجه درسي بهیر د خنډ او ځنډ ښکار شوی. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې ښوونځیو ته یې پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. په یخو سیمو کې دا د درسي کال مخ په پوره کېدو دی خو زیات زده کوونکي اوس هم کتابونه نه لري.
بلال شپږم الف ریاضي راکړې، انګلیش راکړې، پښتو نه دا راکړې، او ساینس هم نه دا راکړې، او ټولنیز هم نه راکړې، نو ټولې راکړې دي. اوس مونږ چې استاد سبق وایي مونږ په کتابچو کې لیکو به ځان سره وي.
نو می سعید الله دی او مونږ چې کتابونه نه لرو کې لیسه کې دا سالانه امتحان نه رالو کتابونه نشته دغه مشکل دی. اوس استادان هم نه راځي او ټول شپږ کتابې مونږ یو لس کتاب راکړې. فیزیک دی، کیمیا ده، بیولوژي شول دا کتابونه دي دغه نه لرو.
د عمر خان لیسې زده کوونکي هم همدې ستونزې سره مخ دي.
نو مې پلکنا ده په عمر خان لیسه کې شاګردم په هم ټولګي کې او سکه لینم ته اله پنځه کتابونه راکړې دي. دوه سره د امتحان ته پاتې موږ سره کتابونه نشته.
نو مې فرید الله ده، د مرکز اسلام آباد اوسېدونکی یم. د عمر خان علي لیسې د یولسم الف ټولیز د ټولګیز د کون گیم کتابونه مشکل خو لسم یولسم او دولسم ټولو سیمبونو کې شته دی او به زمونږ د پاره و یولسم کې زمو خپل سیمبونو کې کوم نه هم مشکل شته دی. کتابونه ټولو زګاون کو تاسو د کتابونه پوره نه رسیږي.
یو شمیر زده کوونکي دا شکایت هم کوي چې د دوی په نوم راوړل شوی کتابونه په بازار کې پلورل کیږي خو دوی ته نه ورکول کیږي او که هر ادارې ته مراجعه کوي ورته ویل کیږي چې په بازار کې واخلی. د اسدآباد د هلکانو د منځنی ښوونځي مدیر استاد عتیق الله ګیلمن د کتابونو د نشتون په اړه وایي
دا اول ټولګي نه دریم ټولګي پورې کتابونه کم دي. هغه قران کریم دی، پښتو ده، او ریاضي ده، دا وو کتابونه ټول کم دي. خو پښتو کتاب د سره د درې کال کې موږ چا نه راکړو. پښتو کتاب دا اول ټولګي نه دریم ټولګي پورې دا سره لرونه. څلورم نشپګم ټولګي پورې کتابونه دا موږ یو څه لرو. شاګردانو لمن کتابونه ورکړي دي خو صرف دوه کتابونه چې یو دینیت یو پښتو دا نه لرو. پښتو هم د څلورم ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دا موږ نه لرو، دینیت نه لرو. چې دا درې کال کېږي چې دا کتاب ونه نه هم د و ماتم نه هم لچانه دی راکړي. ا کتابونه چې مخ کې راکړي وو دا غا استهلاک شوی دی، دوره پوره ده، زاړه دي.
د کونړ پوهنی ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي رادیو ته د کتابونو د نشټون ستونزې و منله او وی ویل چې خپل لوړ پړو چارواکو ته یې د خونکو او زده کوونکو یاد مشکل رسولې.
اوس موږ سره واده د شوی د چاپ لاندې دي او چې چاپ شي ان شاء الله د روان د تدریسي کال چې شروع کیږي دا وس سرسیر مکاتب پر رخصتې دلو دي ان شاء الله غي پوري به دا ستونزه خدای پاک حال کی ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده دا نه منی چې غنی دوی ته رالی گل شوی کتابونه دی په بازار کې پلورل کیږي.
د دې خرڅلاو خو بند دی او په قطعي شکل سره خرڅېدل ناممکنه خبره ده. خو بیم که دغه سی او څوک خرڅوي نو امکان لري چې دغه کتاب کاپی کړی او کاپی راوړي او په کتابخانه کې د کتاب کاپی خرڅوي.
خلک وایي 15 کاله کیږي چې د نړیوالو په مرسته په هیواد کې افغان حکومت او مرستندوی ټولنو یو شمیر درسي کتابونه چاپ کړي، خو د ځنو یې درسي مواد د زده کوونکو لسوی سره برابر نه دي او د پاتې نورو یې کاغذ سم نه دی چې د لږ وخت تیریدو سره څیرې کیږي او له منځه ځي.
دوستانو و موردل چې په کونړ کې په خونځو کې د کتابونو له نشټوالي زده کوونکي او خونکي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د کتابونو پر چاپ، البته د درسي کتابونو پر چاپ، میلیونونه ډالر لګېدلی دي. د پکتیا صدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې هغه ډول چې لازم و حکومت د دوی اولادونو ته د زده کړې په برخه کې پاملرنه نه ده کړې او د پرله پسې غوښتنو سره سره یې حکومت په سیمو کې د اولادونو لپاره ښوونځي نه دي جوړ کړي. په دې اړه به له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ واورو چې د ښوونځي د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
دا درې زدران میشتو ولسوالۍ وزې زدران ګرد څېړی او خواک اوسیدونکي وایي چې دوی د خپل اولادونو د تعلیم په موخه له حکومت څخه د ښوونځیو د تعمیرونو جوړېدو غوښتنه کوي، خو په تیرو کلونو کې نه دي توانېدلي چې دا غوښتنې په بشپړ ډول ومنل شي. د دغه ولسوالۍ اکثریت مشران وایي چې دوی د هلکانو تر څنګ د نجونو ښوونځیو ته ډېره اړتیا لري او دا مهال پرته له وړو کلیوالي ټولګیو چې معرب جوړ کړي د نجونو د ابتدایي زده کړو لپاره هېڅ ښوونځی نه لري. د زدرانو ولسوالۍ
دوی وایي د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ باید په راتلونکي کال کې د دوی د لوڼو او خویندو غم وخوړل شي او د پوهنې وزارت او ریاست باید ورته د نجونو ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولسوالیو د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي استادانو د نشتوالي او د شته استادانو له غیر حاضرۍ او تعمیرونو له کموالي یادونه کوي. وایي چې ډېر کلی استادان نه وي او کوي هم د دوی په ښوونځیو کې د یو یا دوه ساعتونو لپاره حاضر وي. د وزې ولسوالۍ د ښوونځي یو زده کوونکی:
نوم یې صدر محمد د پکتیا ولایت د وزی ولسوالۍ غورکی خلی اوسیدونکی یم. مکتبونه خو جوړ نه دي، خو دوی راته ویلي وه دې راسره کړي چې تاسو ته موږ مکتبونه جوړو، خیمې راکړي، په هغه خیمو کې موږ درسونه وایو، شاګردان پکې درسونه وایي.
دوی دا هم وایي چې که د حکومت له لوري ورسره کړې ژمنې عملي شي، دوی به په راتلونکي کې ډېرې کمې ستونزې په دې برخه کې ولري. او همدغه خبره د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم کوي. وایي یوازې په دغو درېو ولسوالیو کې نه، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې مرکزي حکومت او ولایتي اداري چارواکي د کار پر ځای وعدې او بهانې کوي.
انجن برخ کی سپری کی امر تمر کو دین کی باندې دې ته مکتبونه بیا کی او دې ته
هغه لازم او هغه امکانات نور ولایتونو کې انجن لپاره آماده کړي هغه دوی ته آماده کړي ترڅو دوی
دا د په خبره کې مرکزی حکومت او ولایتي اداره په تفاهم په دغه سیمو کې د ښوونځیو په جوړولو تیز او جدي کار ونه کړي، په راتلونکو کې ښایي د ولس او حکومت ترمنځ ډیر لوی واټن ایجاد شي. د پکتیا پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دوی په یاد ولسوالیو کې ډېرې ستونزې لري.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته، اوس هم یو وار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرشتنه ولسمشر اشرف غنی ته د چهارشنبې په مازیګر معرفي کړل، ترڅو له دې ډلې څخه وتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره انتخاب کړي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. په زابل کې د یوې نښتې پر مهال شپږ طالبان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اټومي تړون فسخه کړي. هیلری کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکامه شو، وایي ډونالد ترامپ ته باید اوس د هیواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. ملګری ملتونه وایي یو ترکی قاضي د رجب طیب اردوغان پر ضد د جولای د ناکامې کودتا په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د پارلمان غړو نوی حکومت تصویب کړ. په دې حکومت کې د پخوانی حکومت اکثر وزیران یا په خپل وزارت کې پاتې شوي یا بل وزارت ته معرفي شوي دي. او د اروپا پراختیایي کمیسون خبر ورکوي چې بوسنیا روان کال اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو پر لور مهم ګامونه اخیستي دي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. واخه ده چې په ننګرهار کې له غازیرک شو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. چارواکي وایي غازیرک شو د دې خار شاپیریال ککړکړې او اکثره ناروغۍ د همدې لوګو له امله خلکو ته رسیږي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواره راکوي.
په ننګرهار کې د خاري نظم کمیسون لخوا د جلال آباد په خار کې د غازی رکشو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې له سلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړې او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېر رکشو نم ډبې ښکته کړې دي او توصیه هم ډریورانو ټولو ته دا توصیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پېټرول پکې وسوځي. چون په اوس وخت کې چې د رکشې ماشين معیاري نه ده، د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پېټرولو د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګده.
نو موږ وایو ورځ تر بلې په جلال آباد خار کې د غازی رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځان سره را لګدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو غواخم دی چې جلال آباد خار دی روړو کې خار دی ورکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریک کړی. ما مخکې د طرحې یادونه وکړه، هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی دی چې په هر شکل باندې کېږي. جلال آباد خار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کډو کې رکشې راوړي که موږ مربوطه امنیتي ادارو ته وایو.
روغتیا پوهان هم په خار کې د غازی رکشو شتون د صحت لپاره مضره ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازی رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو تر څنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي، د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او دا شینې به د هغه کسان چې د مری حساسیت لري هغوی لپاره ډیر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمخده شي د سږو د سرطان باعث ګرځي، د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د شکو د لوګیا د کنټرول د خاطر، دوی ګیس او د مبلل په یو ځای استعمالوي، د دې مخنیوي د خاطر دا ښه اقدام دی.
په ورته وخت کې د غازی رکشو چلوونکي هم دا مني چې په رکشو کې د غازو نادرست استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي، خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی رکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي.
مجبور موټر هم دادام کمپنی ټول باید والا سی ټول دا بعض ډیر مبلم په فلسفه بيځه کم په و هغه ته ارته درجه لري.
د خاري نظم کمیسون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپل رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم معیاري کړي، کنا دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراضي سر شوي او غازی رکشې له خار راټولې کړي.
او سم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف مشترک پروګرام دی او بل حقیقت څه دی وروستیا رپورټ راخلو هغه دی چې د خوست چارواکو د ولایتي شورا غړو د ځایي خلکو وخت چې خپل بچیان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته واستوي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکړي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست چارواکو له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته معرفي کړي او په دې توګه د خپل هیواد امن او ثبات په ساتلو کې برخه واخلي. دوی یاد څرګندونې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د ورپېژندنې په هغه غونډه کې وکړي چې د خوست لسګونو قومي مشرانو، ځایي اوسیدونکو او د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي ساتونکو او د ملي امنیت یو شمېر مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د غونډې ګډونوالو ته وویل:
په ټولو مشرانو غاښم چې خپل ورونه زمان د امنیتي ارګانونو لیکو ته وهڅوي، که چېرته امنیتي وي ارګونونه لا وختلی شي، په خوست کې به د ښه وضعیت لا پایښت پیدا کړي.
قومی مشر حاجی ګلنواز هم په خپلو خبرو کې خلک او افغان ځواکونه یو بل سره پیری وبلل او وی ویل خلک به په هر حالت کې خپلو سرتیرو سره مرسته وکړي.
دا داسې یو کار وشو لکه ټول چې عسکر وو او د عسکرو سره څنګ په څنګ به انشاءالله ولاړ وو. دغه زنجیر د ملکي خلکو نه نیولی تر ملي پولیسو پرا، تر ملي اردو پرا، تر سرحدي لواو پرا، دا ټول یو یو تاسو ته اطمینان درکوم. موږ د خوست خلک چې موږ به مړه شو مګر سنګر په چاته ورنه کړو.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو درستیزوال محمود زازی د افغان پوځیانو پر وړتیا باور وخود او زیاته کړه:
دشمن غوښتل چې د مساخیرو او د جان خیلو ولسوالۍ کې خپل هغه شوم پلان چې دوی طرحه کړی وو هغه التی پلې کې هغه شورا چې دوی غوښتل چې هغه انتقال کړي، مګر زموږ د بېتارو امنیتي ځواکونو په مټه او کومک سره هغه توطیه شنډه شوه او د سولې امنیت تامین ده.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ دوه تنو مشرانو هم وویل چې ملي دفاعي ځواکونه د ولس یوه برخه ده او د اړتیا پر مهال به ورسره د سولې د تامین او د نظام د ټینګښت په خاطر څنګ په څنګ ودرېږي.
حاجی احمد خان سرکو اوسېدونکی یم. ملي امنیت یا ملي پولیس یا څه ارګونونه دي دغه سره به موږ ملاتړ کوي ورسره کړی دی.
زه حاجي قسم جان سپېرې کلي اوسېدونکی یم. دا ملي اردو چې د ملي پولیس یا ملي امنیت دا د مې الودینه دي، د مې ورینه دي او دا د مې د خورونه د پاکو میو پسان کې په خیره پر وسوي لوري.
په غونډه کې خوست وری حکم خان حبيبي په ځانګړي ډول هغه شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري او تر اوسه په ملکی اداره کې دندې نه لري غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي، په هغه ځای کې په خپل مسلکي څانګو کې دندې واخلي تر څو له یوې خوا کاري بوختیا پیدا کړي او بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو صفوف هم په وړ کدرونو ډک شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. د دې ازادي رادیو د زلي د نوسفې درې په همکاري په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوې خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانيان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادی حقوقو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنونکی انځور هغه لسګونه نظر ماشومان دي چې د خپل کورنیو د نفقه درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو لمخه اورس تر بلې شمیر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکو حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمیر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو دې حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خپرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بحث موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق واضح کړئ.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپی ر تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي، یا صحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسي، زده کړې ته د ماشوم لاسرسي، تصمیمونو کې یا په پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغه غډون د تاوتریخوال نه د ماشومانو لري ساتل. په هر برخه کې ماشومان د خاصو او ځنګړو حقوقو د غړي خوندان دي.
تاسو که د خپل هغه احصایات اخلي یا د دوی شمیر نه چې کوي د غول مخکراتو وي چې په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان له خپل حساسي قانونه به برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې وزده کړو لاسرسي نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري؟ څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بوخت دي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت لاسرسي نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر زبګنون کړي، او هم دغه ډول باندې مثلا د ماشومان نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه سنگر په ډول باندې استفاده کیږي. نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسؤلیت باید ادا کړو ترڅو پرې چې وټونی او چې ماشومان خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي.
او پرته له شک چې په یوه کې ګڼ شمیر ماشومان په شاقه کورونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کوم څه بل وخت کولای سم. که موږ مثلا د کابل شهر ته وګورو، د کابل په شهر کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي، کنجلکان دی هغه باید پنانځوک باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درشونو کې یو زیات شمیر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بوخت دي. دا د جګړې بدبختي دي ځکه په کورنۍ کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملون سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او امور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو، او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو. د هر کال په اخر کې دغه غوښتنه ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خوانه تر پولند کیږي؟
که زه وایم د هر چاله خوانه تبرات ودا څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري، ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي، ولی زده کړې ته لاسرسي نه لري. یعنی دغه کورنۍ د دې توانمندۍ نه لري چې په لسو ماشومان باندې ښه تعلیم وکړي. بنا دغه حقوق دي چې پایماله سوي دي. دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي؟ نه، نشته. په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به تر سره کوي، هغه نه تر سره سوي. بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې تر سره شي، ولی کټوره سره لا سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي، بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې ته ټوبر ماشوم خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کړي. بعد بختانه زموږ په ټولنه کې د غزله بګنون کې پیښې به هیڅ ذات دي د سنشي موږ وایي چې ولا پلان یې کې 15 یا 10 د حساب نه تیری دي.
15 کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیوال ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړی؟
کومه د وسنۍ حالات د لاس کاله مخ سره مقایسه کو نو ډیر کارونه سبیل دي. بیلګې په ډول باندې کزو وایم چې د ماری په برخه کې مثلا لاس کاله مخ کې شاید د 1 میلیون یا د شپږول کنه پر پښه خو کې شوونځي تدل، ولینن مثلا موږ 9 میلیونه زکون کله رو چې هغه شوونځي ته چې د غیر حاضران شمیرم ته نو بچ د 8 میلیونه پښه خو کې زکون کې شوونځي ته جده د پرتل ور نه دي. د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې کوم وایي مثلا لاس کاله د مخه سرویشي چې په سلو کې شپته ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و، دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته وه. ولې نن دغه رقم څلوېښت راټې سوی دی، یعنی تقریبا په سل کې شل سلنه تغیر راغلی دی او دا ډېر غټ تغیر دی. ولې بدبختانه بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه شوي دا د دې وړ نه سړی ورباندې خوشحاله اوسي او ورباندې قانع اوسي. بنا ډېر کار ته ضرورت شته او دا ډېر کار باید ترسره شي. دا باید ټول ترسره کړي، دا باید خپله مور و پلار ترسره کړي، دا باید د ټولنې ولس ترسره کړي، دا باید مسؤلین ترسره کړي، دا باید رسنۍ ترسره کړي، دا باید نړیواله ټولنه ترسره کړي، تر څو پورې چې د افغانستان له دغه حالت نه وباسو.
د تاسو په نظر کومې لارې چارې شته چې که هغه په پام کې ونیول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به یې دا شته خنډونه له منځه لاړ شي؟
که موږ وتوانېږو چې ماشومانو ته زده کړې ورکړو، هغوی تعلیم تربیه واخی، نو بیا دوی د دې وړتیا پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پر روزنه باندې پوسی. یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوهیږي چې خپل ماشوم سره کم وروزي. کله چې ځوانان ماشومان د ټوله باسواد تعلیم یافته سي، یوازنۍ لار یې دغه ده، یوازنۍ لار یې معرف ته چې باید معرف ته باید مخه وسي او معرف باندې باید کار وسي.
بله، تاسو په خبرو کې چې د ماشومانو حقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پښو لاندې شوي، یو هم د دوی شاقه کارونه دي. داسې کوم عملي مثال راته ویلی سي چې د تاسې ادارې داسې یو ماشوم ژوند ژغورلی وي چې هغه شاقه کار کوي، هغه چې په تاسې ډېر زیات تاثیر کړی وي؟
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نکه یو خواته پرېږدو. مثلا په 2002 کال کې ما ته یوه ښوونکي کیسه وکړه، وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دوالاری په هغه وای کې اصلا په دایکونډي کې ښوونځی نه و، وای دوالاری کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشته راستولې وه او په دې دوالاری باندې وای موږ تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل. زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی. نو یونیسف خو د ماشومانو لپاره ما چې موږ بیل کار نه کوو، موږ د نظام سره کار کوو. ولې په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاس سره وړونو کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومانو لپاره څه وکړو.
بله، په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکي ته او تاسو یو کورنۍ ته چې همدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي؟
د افغاني ټولنې یو شوالی دا دی چې دا یو اسلامي ټولنه او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا ده چې د ماشوم ماشومتوب ماشومتوب دی. په دې معنی باندې چې ماشوم ماشومتوب ته باید تاوان ونه رسي، نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه وړتیا نه لري، دغه توانمندي نه لري، په هغه باندې مصرف شي. ماشوم باید په هغه استقامت باندې دی باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي، هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لا پلوا شتو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیایي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې چیرته د چاپیریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي، نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي. په نننې خبرونه کې به موږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال لپاره د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی. البته د خبرونه ملمه مو ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین خاغلی مدقق صاحب خبرونه ته ستړي مشي. یوه مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي، هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرح کولو کې او همداراز د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکام راغله. د دې علت څه ده؟
ډیره مننه مومن صاحب. حقیقت دا ده لکه څنګه چې تاسو پروګرام نوم حقیقت څه ده، زه برعکس د سوام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کار نه کوي. کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي، دغه په چوکاټ کې کوم زموږ کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لومړی ورځ نه شروع شوی دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکي کې هم
په دې تاسو کارون ته اشاره وکړه چې کمی رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړی دي، اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپریال ککړتیا زیاتیږي که مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو. تقریبا وې په هوا کې زهر موجود دي، سرطانی امراض رستر بل زیاتیږي. نو کوم کارونه د سیدې چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړئ؟
ګورئ، دا نظر د چاپریال ساتنې د ملي ادارې هم ده، د چاپریال په افغانستان کې ککړ ده، نه کابل کې، نه کابل خو د افغانستان پلازمینه ده. په ټولو لویو ښارو کې موږ ښاري ککړتیاوې لرو، لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یوه ستونزه ده. ولې د چاپریال ساتنې ملي ادارې لومړی کار دا و د کابل د ښار د هوا د کیفیت ارزونه یې ترسره کړله. دا ارقام د چاپریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف ارګانو سره شریک کړل او موږ دو ته وویلې چې د کابل په هوا کې څه موجود دي. معلق ذرات موجود دي. د دې معلقو ذراتو موجودیت کچه له نورمال استاندارد سطح نه په څو څو ځله زیات دي. عوامل مورته روښانه کړل چې دا له کوم ځای نه منځته راځي. بالاخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستی دي، په مقررې باندې کار وشو. ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې د هوا ککړتیا اوس هم په هغه شکل
باندې،
علت د دې خبرې دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه خپل وظایف نه ترسره
کوي. تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوئ، اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کومې ادارې باندې داسې دوام نه ده شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. سو جدي تعقیب لاندې ونیول شي، سو کوم پروګرامونه چې دی جوړې د هغې تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډېر مشخص دي.
بله،
ولی دقیقا هغه دولتي اداراتو سی په خپل برخه کې کارونه نه دي کړي. موږ په مراتب لغوی سره رسمي مکاتب رد و بدل کړي دي. په بعضی مواردو کې موږ عدلي ارګانونه هم خبر کړي سی په دغه مسله کې داسې ستونزه موجوده ده، ولی کار تر اوسه پورې نه شوی.
په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکولی شئ چې کوم اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي، یا هغه ته جرمانه وضع شوی وي، هر څه چې په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي؟
ګورئ، تاسې دولتي ارګان جریمه کوی نه شئ.
البته هدف نه د جریمې نه، سنه جزا چې پیشګوئی کیږي هغه د پاره.
موږ دا مسایل چون هر دولتي اداره ما مخکې د تعرض وکړي، یعنی موږ دغه مسایل خپل عدلي او قضایي اداراتو ته په بعضی مواردو کې محول کړي دي. په بعضی مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپیریال بحث په افغانستان کې نوې بحث او اداره نوې منځته راغلې او قوانین نوي، تر یو حده پورې موږ وخت ورکړو اداراتو ته، موږ خپل هیوادوالو ته وخت ورکړو تر څو دوی یو مقدار خپل پوهاوی زیات کړي. ولې په دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپیریالي جرایم په مجموع کې خوسند چاپیریالیز ارزونه یا تفتیش د محیط زیستی وردوی دی لپاره موږ مقرره نهایی کړو. پیغه کې د جرایم برخه ډیر وضاحت لري، موږ خپل جریمه شروع کړی دي.
که د جرایم برخه تلکه وضاحت ورکې، ځکه دا دلچسپ موضوع ده چې کوم د موارد چې هغه د چاپیریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي.
چاپیریال کې دوه برخې ډیر زیاتې عمده دي، یو خارجي چاپیریال ده، بل طبيعي چاپیریال ده. په خارجي چاپیریال کې مجموعاً موږ د چاپیریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو. ولې د کابل ښار که باز انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولې سي غیر پلاني دي. نو موږ د دې لپاره د مقرره نهایی کړې ده چې څوک هوا له حد زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي.
یو شته چې زما پام شوه مدقس محترم، اس په 1300 کلونو کې تاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیه صادر شوې دي یا کانفرنسونه نیول شوې دي، په دې کې همیشه ګواخ شوه د چاپیریال په ارتباط باندې د زنو هغه اقداماتو یادونه نه ده شوې چې تاسو د مختلف ادارو اړه کړی بچاغی تاسو سره همکاري نه کوي. او په زمنن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې تاسو خپل اداره داسې خودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغه نشي کولای د چاپیریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپیژني او دغه په وړاندې اقدامات ترسره کړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپیریال وضعیت وارزو او د ریپورت په ترڅ کې باید نشر کړو. هر دوه کال کې دا کار باید وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ د وضعیت روښانه کړو، که دا ګواښ وي او که چیرې وضعیت ښه وي. د دې سره پخوا کې سې مثلا تاسو ویل سې په اداره کې موږ مسلکي کسان لرو، دقیق خبر دا ده کله سې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځته راغله، موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په هغه وخت کې موږ ډیر د ګوتو په شمار کسان درلود. ولې که چیرې تاسو پاملرنه کړي، اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي، د لوړو وزارت په چوکاټ کې فاکولټه منځته راغله.
اوږد مهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د لپاره تکمیل کوم موږ په اداره کې کچېر مقایسوي شکل باندې خبري وکړو دغه تخنیکی او علمی ظرفیت ل 15 کلو مخکې نه وز ډیر زیاتو چت
دلته مرخص به بل مسله ته هم اشاره کیږي تاسو تقریبا 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوې دي چې دغه په پلیکولو سره کې دشي د چاپیریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي په دې برخه کې عملاً تاسو کوم ګامونه پورته کړی ځکه دا ونسن ټول خورونه یوې خواته پریدو یوازې په کابل تمرکز وکونو په کابل کې ورستر بل وضعیت ګډوډیږي
په لومړي سر کې خو زه دا د 100 میلیونه بودیجه خبره کاملا نشته باب د 100 میلیونه ډالر بودیجه د په وخت کې د ادارې لخوانه پیشنهاد شوی او کچیر تاسو غواړئ د کابل د هوا په ګټیا کې تغییر راولئ نو حداقل تاسو دومره بودیجه ته ضرورت
لرئ
ولې متاسفانه د په مطبوعاتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی د چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او بولګولو مالداری وزارت د دغه دنده ده د دې لپاره دوی
اما ځینې مسائل په دې کې تاسو ته سپارل شوې دي چې
بعضي مسائل موږ په غوښه سکه کوم مسولیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملی پلان دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده او موږ په دې کې ډیر زیات لاس راوړل لرو د سمسورتیا پیسې کې په خارو کې د خاروالانو وظیفه ده او د ولایتو په ساتب کرنې او بولګولو وزارت دنده ده بودیجه دوی لري هر کال بودیجه
نو د تطبیقي تاسو درې نظارت کوي هغه ساسو
موږ له دینه نظارت کوو یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ترلرو په کابل په خار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه ده شوی دوم ډیر زیات سلمړیتوب مختلري دغه طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي د دې په اساس کې هم په ډیر خوشنۍ سره سه نه د کرنې وزارت نه د قوانینو د انفاز ادارات څنګه د کورنۍ چارو وزارت دا یا خصوصا په دې پیواد کې دننه
نو بیا تاسو لاسته راوړل نه شو تاسو چې موږ په ډیرو برخو کې ډیره مهمه لاسته راوړل لرو اما اوس تاسو انتقادونه کوي چې نه د کرنې وزارت نه خاروالۍ نه د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې هغه لازم اقدامات کړي د ځنګلونو ساتنه په برخه کې د سمسور سیمو د ساتنه په برخه کې
اوس لاسته راوړل د مثال په شکل باندې کتا سی وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ ملي پارک تاسو وسلري
بله
په دوه نور صاحب باندې د موز مو کار روان دي د موږ اعلان
دا ولاسته هغه سیمو کې د سپچ الټلا هوا دومره ککړ نه ده اما کابل باندې به هم تمرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا لکه کلتیا سره ډیر زیات ارتباط نه
لري
دا ملي سرمایه
ده وګورې سب ارتیا وزدا ده چې په کابل او په ځینو نور خورونو کې چې هوا خورا زیات ککړ شوی ده او د بلابل ناروغي او د سرطاني ناروغي سبب شوی ده باید دې ته پاملرنه وشي
د هوا د ککړتیا په اړه باندې مومن سب ز دقیق درته ستوایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دغه د تطبیق لاندې موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغیرات ګورو ولې ګورې مومنسب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکاري قرباني شوی
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي
داسې مکملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې ساحه کې کړی دا
تاسو د خپل ادارې په ریپورت کې ویل شوی دی چې دا تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کنټرول راونی سو او به په ځمکې لاندې چې دا تر هوا زیاتې ککړې دي
مجموع په خانونو کې د چاپیریال ککړتیا سمنست راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی دوه ملت دا د دومره کسان د خپل ژوند مختبول لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار وخت د انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي مګورتوي ساده چټله انرژي ده دود خورې په هوا کې بلې لاتې دا د کابل خار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنه سیمه زرغونه سیمه
نیول شوی دي غصب شوی دي غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دي همدا عوامل د کابل
خار چته عوامل همدا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل خار راتلونکو تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا هلې زله چې وسره وانی دي د دې کومه مثبت نتیجه به ونه شول راځي
ډیره خوشنۍ سره کچېره دا وضعیت یعنی هغه دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لمړیتوب ورنکي خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکو کې زړیر خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کارو کې
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سکه کې کیږي
په دې کې څه ډول حمایت دی کې مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دوی د مکافات او مجازات په برخه کې سره سره اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې کارونه شوی دی په مجازاتو کې حداقل ز شاید نه ولی ز خم مثال دا درته ویل شم چې دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړي د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرا رئیس په غاړه باندې یعنی دغه هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې بل تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه ده تل کمیسیونونه جوړیږي شوراګانې جوړیږي پریکړه په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویلې موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لرو سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت موجود ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاست تشریق سیاسي حمایت لدینه په لوړه کچه بل جماعت ماب جمهور رئیس ډیر زیات دته توجه کړی ده ولې ستونزه پدې کې ده چې کله موږ تطبیق ترازو د تطبیق په ساته کې موږ ستونزې لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای ده چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق په ساته کې موږ ستونزې لرو ولې سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دته
بیا هم یوې نتیجې ترسیږي چې قوانین موجود دي طرح موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت او مستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې دا پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزه رامنځته کیږي ډیر مننه مدقصه به ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډیره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوی وي البته دا ډیر پراخ بحث ده ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه تاسو د کارونو په وړاندې خنډ ګرځي مننه تاسو نه